سلامونه ورس په خیر. په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوښتي اپیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت پرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداری کې ویلي د سالنګونو په ګډون به په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملی متر پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوي چې په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکلم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 70 کیلومترو پورې وي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي د افغانستان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي. نوموړې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلي دي. ملاله یوسفزۍ دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر دویم اعلان پورې بند کړي دي، خو د درېو کلونو په تېرېدو لا هم بند پاتې دي. پر ښوونځیو سربیره د نجونو پوهنتونونه هم په افغانستان کې بند شوي چې له کبله یې د طالبانو حکومت تر کلکو نیوکو لاندې دي. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. تیره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یوه موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمنځ چې له کلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو حملې کوي همغږي زیاته شوې ده. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه په ډېرېدو ده. په رومانیا کې چارواکي ویلي چې دغلته سیلابونو لږ تر لږه شپږ تنه مړه کړي او دوه نور تري تم کړي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نورو ورښتونو او توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. په اتریش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی. پولنډ کې هم د یوه کس مړینه راپور شوې او په چیک جمهوریت کې بیا څلور تنه تري تم شوي دي. په دغه هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یې متاثره یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي. او د جرمني صدر اعظم له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د جرمني د اقتصادي ملاتړ لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه جرمني ته د مسلکي کارګرانو د تګ او له جرمني د ځینو کډوالو د ایستلو زمینه برابره شي. ویټرز خبري اژانس د راپور لمخې چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره په سمرقند کې له کتنې وروسته ویلي دوی د جرمني د اقتصادي ودې لپاره د خورا با استعداده کارګرانو مهاجرت ته اړتیا لري. شولز د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دواړو هیوادونو د هغو کسانو په باب پر ساده او بې تراز طرز العمل چلندونو موافقه کړې چې باید د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړی شي. هغه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورنکړ چې آیا له ازبکستان سره تړون د هغه افغانانو شړلو سره ارتباط لري کنه چې په جرمونو تورن دي. دا خبری مجلز فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری درته وړاندې کومه. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې جرمني له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورن او نور افغانانو د ایستلو اعلان کړی دی.
که زه هم دا پریکړې یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړیږي.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو غږیږي.
هم ښوونځی وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
په کندهار کې د انګورو باغ لرونکي د حاصلاتو له کمښت شکایت کوي.
په پلار موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځو، موږ په باغو باندې جلی او جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم ښکاره سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی د مجلې د راپورونو برخه ته خراغلی. جرمنی له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو نور افغانانو د ایستلو اعلان کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شول سره په د ګټ سفر په ترڅ کې ویلي چې وبګورو چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شول له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي او کنه په دې اړه فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لا زیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې وبګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګ د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل سوي، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمني کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمني د حکومت دغه تازه اعلان په جرمني کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پر راتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمني کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړیږي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بېباورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو پر ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته یې شوي دی دلته باید تیره کړي، او واقعي ده د 100-200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانانو لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن وکړوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان نجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته په دوام ورکوي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې دي، دوی وایي دا چې له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، له دې اړخه له رواني ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خونځو د بندیدو د درېمې کلیزې په درشل کې په خپور شوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي سوچ افغان جنو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
Afghanistan یو بل تور کلیزن مانځي. دا سخت د چ باور وکړو درې کال کې چې طالبان ول شپږم ټولګي پورته خوندځي ته د نجونو تک منع کړای. دا د هغو ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنیز ون کې د خزو منجونو د ګډون مخنیسی.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغه د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلی نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملاله یوسف زی همداراز د هغو میلیونونو افغان جنو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړې او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جنو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکي آزادي راډیو ته وایي،
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړې، نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز ښار یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي،
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي، موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له ملاتړه لاس وانه خلي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پرېکړه بدله کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالي حملې په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي، دوی په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژور اندېښنه څرګندوي. پر راپورونو کې ویل شوي چې په پاکستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو داریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي، هغه افغان خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللی، خو له بده مرغه په دې وروستیو او کیان حالت هم د ژوند له خوندیتوب نه دی برخمن. تر دې مخکې د اګست پر 15مه پر یو بل خوانی خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوی و. او ازادي راډیو خبریال احمد هنائش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. بل خو یو شمیر خبریالان بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري او د خبریالانو له ملاتړ او سازمانونو څخه غواړي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. په همدې هکله آبدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان آزادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخیزاده ازادي راډیو ته وویل له خپل کوره په 2 متره کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شل ساعت دا بجا بود.
پرون د شپې 10 بجې وی چې له کوره ووتم، څو کله مې نه واخیستې چې را باندې فیر وشو او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهېدم، نن مې ډېر وضعیت خراب دی. سر درد او شدید ځان درد لرم.
روز برم پیدا شده، بیشتر وضعیتم خراب است.
دی وایي تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې و، د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی و. نوموړی ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولی او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی، خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خپرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او زانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنائش باندې برید شوی و. دا خی چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان می‌ده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
د غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تېرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
خراغلی د مجلې په دې برخه کې نړیوال موضوعات ته سر ورکړ کو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سیړنو فدرال اداره وی مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهور غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ د ترور لیوي هڅه روغ وتلې دی. ریټرز خبری اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلی چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر 15 په فلوریډا کې د ترامپ د کلف کورس ته بهر شوې وه. که څه هم خبر کې د ترامپ د احتمالي ترور د هڅې نور زیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپاین مسولانو هم ویلي چې نوموړی هغې ته نږدې له شوې ډزو روغ وتلی. نور جزئیات یې نه دي ورکړي. سی این این ټلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله بیا ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ترامپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال هم ډزې شوې وې چې په پایله کې د هغه غوږ ټپي شوی و. بلخوا بیا د اوکران هوایی ځواکونه وایي د روسیې لسګونه بی پیلوټ الوتکې 13 شپه نسکوره کړې دي. د دغه هیواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکران پر پلازمینه کیف د روسیې له لورې د روانې میاشتې تر ټولو لویه اتمه حمله بللې ده. په دې اړه زموږ همکار نور جزئیات راکوي.
د اوکرين پوځي چارواکي وایي 13 شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړې سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوی بمباري هدف د اوکرين پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حملې په اړه خبرداری ورکړې وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بی پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف 13 شپه څه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر 40 زیاتې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د آزادي اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتني بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباري لپاره بې پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او داستوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه لا پیاوړې سي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې ورېدلای شي. کندهار کې د انګورو باغلرون کې وایي حاصلات یې د تیرو رښتونو لامل کم شوې دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی دی.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغلرون کې خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جا عبدالحی او قدرت الله په نومونو د ژړې ولسوالۍ دوه باغلرونکي وایي بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاتې حاصل یې هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا یې د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول له امله دوی مجبور دي چې په کور دننه خپل انګور په ارزانه بیې وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ مر په پسرلی کې جلی را باندې وځي، مر په باغو باندې جلی او سولې جلی سره خوش کړه باغونه، بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی. یا په انګور نشي سره دغه کولای در مثال در رانیونګه مصرف ډیر دی، اوس دوی چې مصرف دی یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
موږ مجبور یو چې د لی پریږدو خو هم خرابېږي ورسته کوي پر مخ پسې ختمېږي اوس که تاوان یې که ګټه یې چاره لارې موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونه او دا یخې خونې جوړې کړې وای بیا به دلې موږ سره ساتلی بیا به دونې تاوان یې نه راویستې.
د یادونې ده چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هېواد ته پر افغان میوه او سبزیجاتو 13% مالیه لوړه کړه چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریته خلاص شي.
مرمو د خپل دولت صدره ایلو ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیل لارې پیدا کړي. بیا پاکستان کلار نه وړي باید بدیل نورې لارې پیدا کړي. عربي مملکو ته لارې پیدا شي، ایران او روسیه او تاجکستان او پاکستان دغه نور هم ساګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو. باید څو در څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج څو در څو به چې دی وایي موږ باره کوو.
خود کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړی مالیه سربیره د هیواد د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږ موټر پورې انګور صادریږي. د خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګری زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری لپاره دایمي اسانتیاوي رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ د پښتون ځینې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځینې اخی د خپل درې څلور چندر پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده. د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه مکر مارکیټ منفي تاثیرات شي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو 13% مالیه زیاته کړې ده، خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې هم استاسو را لیکل شوی پیغامونه اورو.
استاسو له پیغامونو
ګران اورور زده مصطفی ولاد نبی جان د کندهار ولادت نه تاسو ته وایس میسج پر خوته د هیله کوم چې زما میسج ته جواب زرته زره راکه. اورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې اورور، نو اورور دغه د مونږ د مشکلات دغه دی. اورور زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو عمر لري چې تقاوت شوی دی. تقاوتین ورکی د طالبانو له عمله تقاوتین ورکی او بل می پلار شه دغه د مایوب د معلول ده. هغه تم دغه تقاو مایوبینه ماشنه ورکه چهار و خروره چې ورشي ورته وای ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته ورکه مونږ تاسو ته نه راکې، نو تاسو هیله ده چې زمونږ د هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه سم خوشاله د تغړم
کله چې په سرور دوه سوال کې طوفان راغو. از سرور سوالی کې شیخ مصری خارګوټه دی شورا مسول یم، چون مونږه دا سهم توپان ډیر زیاته زپلې ده په مجموع کې اغمر اثرات په شیخ مصری خارګوټه نه ولګ څنګه په نورو ساحو باندې خو په چون دا سهم په توپان سپور لاندې و چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دی او بوچې دي مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 او ټیروډیک شاوخوا فامیلونه دي اوبو دي کمک سره مخ دي. بالکل په غساو کې اوبه نشته دی په زمین کې. به ساحه کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زموږ 2500 فامیله د مریض شمسیونه به برخې شوې دي چې دوی دغه ساحه چونډی را دی خار نه لري ده په جګه ساحه ده. ولمر سره ډیر زیات دی ورکی خلک ډیر غریب دي، ستونزې ډیر زیات دي، شمسیانې مکمل ختم شوې دي. نو هیله مده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولست رسیدګی وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مننه چې را سره وې زمونږه د راپورونو برخه هم دومره ولا وړاندې با پخپرونه کې هم دا راپورونه د افغانستان نړۍ اړوند نور خبرونه زمونږ همکار جاوید فیضی نووري زه خبرونه هغه ته وړاندې کوم فیضی صاحب خرغلې خبرونه ته
تشکر فرشته جان سلام شنوندای عزیز امیدوارم که همتون